په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې یوې امریکایي موسسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوري اوښتو ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د راپورونه وایي د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې نن لږ تر لږه 40 کسان په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. اسرائیل وایي د تل ابیب له حملې وروسته د روژې په میاشت کې لسګونو فلسطینیانو ته اسرائیلو ته د ننوتلو اسناد ځنډولې دي. خو تر دې هر څه لومړی پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. لصفي الله ستانکزی اورو.
سلام د خبرونو سره. کې جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په سر ستونزه نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز تخار په لوی لار کې د تښتول شوي مسافرو له ډلې ډېر کسان خوشي شوي، او د ملي مشارکت ګوند رئیس د والیانو له بې کفایتۍ شکایت وکړ. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ډېرې ښې پرمختللې، او حکومت له دې ډلې سره د جوړجاړي پر سر ستونزه نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې له حزب اسلامي ډلې سره اوس هم ښې خبرې روانې دي، او دا په ښاغلي حکمتیار پورې اړه لري چې د سولې شوی تړون لاسلیک کوي که نه لاسلیک کوي.
هغه توافقنامه چې د افغانستان د حکومت او د حکمتیار سکتور ډلې ترمنځ و، هغه د افغانستان حکومت هغوی ته لیږلې ده. نور په حکمتیار سکتور پورې اړه لري چې لاسلیک کوي او که نه لاسلیک کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو د کامیاب کېدو په اړه خوشبیني ښیي چې د یادې ډلې مرکزي پلاوي د سولې په تړون کې د ځینو برخو د وضاحت وړاندیز کړی دی. افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند استازي له څو اونیو بحثونو وروسته د سولې تړون جوړ کړ، او ویل کېږي تر تطبیق وروسته به په دې ډلې بندیزونه لري او د بندیانو د راخوشي کولو زمینه برابره شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندوز تخار په لوی لار کې د تښتول شویو مسافرو له ډلې ډېر کسان خوشي شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې د مسافرینو له ډلې یوازې د نهو تنو برخلیک نه دی معلوم، او پاتې نور آزاد شوي دي. تیره شپه افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغه چې مسافران د طالبانو لخوا وتښتول شول خپل عملیات پیل کړل. ډیری تښتول شوي کسان یې بیرته خوشي کړل، خو اوس هم نه کسان لا درک دي. د فوزارت هم په یو بیان کې ویلي چې اته تنه برمتشي مسافر ژغورلې، او د دې پیښې په تړاو د طالبانو یو سر ګروپ لیواندازه وسلو سره نیولې. تیر ورځ طالبانو د کندوز تخار په لوی لار د دوو بسونو اوڅلوېخت سورلې له ځان سره یوړې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي بې کفایت والیان باید له دندو لیرې شي. دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي نن په یوې غونډې کې وویل چې ځینې والیان د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د ګټو لپاره کار کوي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د والیانو د بې کفایتۍ په اړه د ملي مشارکت د ګوند رئیس خبرې بې اساسه بولي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده وایي والیان د تجربې او لیاقت په اساس په دندو ګمارل شوي، او په دې برخه کې کومه ستونزه نه ده موجوده. وروستۍ خبر دا چې د روښنایي زنګ لسګونه کسان له ترکمنستان څخه د سالنګ لارې د 500 کیلو ولټ بریښنا د انتقال په خبرګون نن په کابل کې سره غونډ شول. د کسانو د کابل په لویدیځ کې غونډه وکړه، وی ویل چې له ترکمنستان څخه د 500 کیلو ولټ بریښنا لاین د بامیانو لارې تیر شي. د موټریزونو ویل کچیرته حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، په هیواد کې دننه او له هیواد بهر به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې نن لږ تر لږه 40 کسان په دو جلا حملو کې ووژل شول. پولیس وایي د نوی بغداد په نوم په شیعه میشت تجارتي سیمه کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. همداراز د بغداد د شمال په تاجي سیمه کې یوې بلې موټر بم چاودنې 15 کسان ووژل او شاوخوا 12 نور یې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو داعش ډلې د تیرو څو میاشتو د تقریبا ټولو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دا چاودنې په داسې حال کې کیږي چې عراقي ځواکونو د بغداد په لویدیځ کې له فلوجه ښار څخه د داعش ډلې د وسلوالو د تصفیې په مقصد عملیات پیل کړي دي. افراطي اسلام پالو ډلو په مرکزي سومالیا کې د ایتوپیایي ځواکونو پر یو پوځي مرکز حمله کړې ده. د هلګن په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي چې نن سهار وختي د یوې درنې چاودنې او وروسته د ډزو اوازونه واوریدل. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې ویلي چې د افریقایي ټولنې پر پوځي مرکز موټر بم حمله کړې. مرکز ته له ننوتو وروسته یې شپېته ایتوپیایي سرتیري وژلې او خپل شپاړس وسلوالې هم له لاسه ورکړې دي. د افریقایي ټولنې پوځي ځواکونه وایي چې د الشباب ریدې پښاتم بولي او د دې ډلې یو سلولس وسلوالې وژلې دي. د دې ځواکونو په ترکیب کې د افریقایي هیوادونو سرتیري شامل دي چې د الشباب د افراطي ډلې پر ضد په مبارزه کې د سومالیا د لویدیز پلوي حکومت او پوځ ملاتړ کوي. اسرائیل وایي د تل ابیب له حملې وروسته د روژې په میاشت کې د هیواد ته د لسګونه فلسطینیانو د ننوتو اسناد ځنډولې دي. د چهارشنبې په ورځ دوه فلسطینیانو د تل ابیب په یو ګڼ مارکیټ کې له مخې پر خلکو ډزې وکړې او څلور کسان یې ووژل. دا په تیرو اتو میاشتو کې د تشدد د لړۍ تر ټولو خونړۍ پیښه وه. پولیس وایي برید کوونکي د لویدیز غاړې د یاتا کلي اوسیدونکي وو. د حماس افراطي ډلې دا حمله ستایلې خو مسؤلیت یې نه دی منلی. اسرائیل نن وویل په لویدیزه غاړه کې د هغو درې اتیا زره فلسطینیانو د ویزې غوښتنلیکونه ځنډول شوي چې غواړي د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو کورنیو د لیدو لپاره اسرائیلو ته ولاړ شي. اسرائیلو همداراز ویلي چې د غزې په ترنګ کې هم د روژې په مناسبت سلګونه غوښتنلیکونه ځنډول شوي. د اسرائیلو پوځ پر دې سربیره د برید کوونکو د شاوخوا 204 خپلوانو د کار جوازونه هم اخیستي دي او همداراز د یاتا اوسیدونکو ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې سیمې ووزي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل کاناډایی میرمن په ناڅرګند تور نیولې ده. 15 کلنه هما هودفر د بشر پیژندنې پروفیسره ده. د میرمن هودفر کورنۍ نن په یو بیان کې وویل هغه د تهران ایوین زندان ته بیول شوي خو دوی ته نه دي ویل شوي چې نوموړی د جاسوسۍ په تور نیولې که د نظام ضد فعالیت یا تبلیغ په خاطر. د راپورونو له مخې هما هودفر چې د مونتریال د کنکوردیا پوهنتون استاد ده د استخباراتي مامورینو له درې میاشتو تحقیقاتو او پوښتنو ګرویګنو وروسته د روانې اونۍ په پیل کې نیول شوې ده. نوموړی په 13 مارچ میاشت کې له ایران څخه ممنوعل خروج اعلان شوی وه. د میرمن هودفر کورنۍ ویلي چې دوی ته له هغې سره د لیدنې اجازه ورکړل شوې ده. او وروستی خبر، د جاپان حکومت په توکیو کې د چین سفیر نن احضار کړ او د ختیز چین په سمندرګي کې لنجمنو ټاپوګانو ته د یوې چینایي کښتۍ د نږدې کېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه ورته څرګنده کړه. راپورونه وایي چې دا کښتۍ وروسته له هغه ځایه لرې شوه. توکیو وایي د چین دا بیړۍ نن سهار تیاره د سینکاکو ټاپوګانو ته 8 کیلومتره واټن ته نږدې شوه. دا ټاپوګان اوسیدونکي نه لري او اداره یې د جاپان په لاس کې ده، خو چین یې د خپلې ولکې لاندې د یاویو ټاپوګانو یوه برخه بولي. د جاپان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایکی تاکا په توکیو کې د چین سفیر چینګ یونګ هاو ته د جاپان اعتراض وسپاره. د چین دفاع وزارت وایي چې په دې اړه راپورونه به وڅېړي خو زیاتوي چې چین په دې سیمه کې فعالیت خپل حق ګڼي. جاپان د هغو راپورونو په اړه هم څېړنه کوي چې وایي له دې سره په یو وخت کې د روسیې درې پوځي بیړۍ هم په سیمه کې لیدل شوې دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې یوې امریکایي موسسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوري د اوخت ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د دې راپور په چمتو کېدو کې هغه امریکایي برخه اخیستې چې ښایي د امریکا د دفاع وزیر شي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت له ټولو رسنیو غوښتي چې له ډرون کمرو استفاده ونه کړي. په دې موضوع مو د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره مرکه کړې ده. دوه اونۍ کېږي چې د مارچي ولسوالۍ عملیات روان دي، خو تر اوسه یوازې هلته غځېدلې لاره پرانستې ده. دا چې په مارجي کې د عملیاتو په وړاندې کوم خنډونه او ستونزې شته په دې یو تفصیلي رپورټ لرو. د ایران د فوټبال فدراسیون یو لوبغاړی ځکه له لوبو محروم کړ چې یو ناشنا ژیړ رنګ پتلون اغوستی و. دا موضوع هم څیړو. که تر پایه راسره وي نور ریپورټونه هم لرو. د لوبو له میدانه او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. یوې امریکایي موسسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې اوښتو ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې رپورټ په چمتو کېدو کې هغه امریکایي برخه اخیستې چې ښایي د امریکا د دفاع وزیر شي. د رپورټونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې ملکي تلفات د دې سبب شوي چې طالبان خپلو لیکو ته خلک جذب کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکي تلفاتو اغیزو ته ډیر پام نه دی کړی. دا راپور د اوپن سوسایټي په نوم مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ. پکې ویل شوي دي چې ملکي تلفاتو د امریکا پوځي ماموریت اغیزمن کړی دی او د طالبانو بیا راپیدا کېدو ته یې لاره هواره کړې ده. د راپور له مخې طالبانو له دې تلفاتو د تبلیغاتو په ډول استفاده کړې او خپلو لیکو ته یې خلک جذب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیانو بیا بیا پر دې ټینګار کړی دی چې دوی د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅې کړي دي. خو د راپور له مخې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې پر مهال د هوایي ځواکونو پلانونو ته او د مشخصو هدفونو ویشتلو ته دقیقه پاملرنه نه ده کړې چې له دې امله ملکیان په نقشه سوي دي. د اوپن سوسایټي د راپورونو لیکوال مایکل فلور نه دی. داسې اټکل کېږي که چېرته ډیموکراتان د امریکا د ولسمشۍ انتخابات وګټي دی به د امریکا دفاع وزیر شي. فلورنی وایي تر 15 کلنې جګړې وروسته لا هم عکس العملونه لشتي، خو موږ ته پکار دي چې له دې زده کړه وکړو په ځانګړي ډول د ستراتیژۍ په سطحه. په راپور کې د ملکي تلفاتو یو شمېر پیښو ته اشارې شوي دي او ویل شوي دي چې د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره بې پلانه هوایي بریدونه د ملکي تلفاتو یو اساسي علت دی. راپور لیکي چې په 2008 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 40% کې مسؤلیت د هوایي بریدونو و. د هغه کال دی چې تر نورو ټولو کلونو ډیر ملکي تلفات پکې واوښتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یا یوناما په وینا په دې کال کې 828 ملکیان د دولت پلوه ځواکونو له لورې ووژل شول. جنرال مک کریسټل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لومړی عمومي قمندان و چې په ښکاره یې وویل چې د ملکیانو مرشوب له د دوی له بریالیتوب سره مستقیم ارتباط لري. تر دې وروسته تر 2012 کلونو پورې د ملکي تلفاتو فیصدي 90% کې راکمه شوه. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اوښتو له امله یو شمېر تجربې ترلاسه کړې دي، خو لا هم د امریکا دفاع وزارت په دې برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی.
و موریدل چې یوې امریکایي موسسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لورې اوښتو ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. کابل رسنیز مرکز د یوې نوې څېړنې له مخې د رسنیو سره همکار هغه والیان وستایل چې ژورنالیستانو ته یې په وخت اړین معلومات ورکړي. دوی وایي چې شاوخوا 350 ژورنالیستانو څخه شوې پوښتنې ښیي چې زابل، کاپیسا او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې معلوماتو ته د ژورنالیستانو لاسرسی پکې ډیر ستونزمن دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې والیان د رسنیو سره په خو اړیکو مجبور دي او له دې پرته د دوی راتلونکي په سیستم کې له خطر سره مخ دي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د کابل رسنیز مرکز وایي چې د افغانستان ځینې سیمه ییز چارواکي د رسنیو سره ښه همکاري لري، خو ډیرو نورو بیا د ژورنالیستانو سره د همکارۍ هیڅ اړیکه نه ده جوړه کړې. دغه مرکز چې د پنجشنبې په ورځ یې د هیواد په 3 ولایتونو کې د ژورنالیستانو څخه د شوي سروې نتیجې اعلان کړې، وویل چې ځینو والیانو د ژورنالیستانو سره د مرستې پر ځای حتی دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې د کونړ، لوګر او تخار والیان او سیمه ییز چارواکي د دوی څېړنې په سر کې راغلي چې رسنیو تر ټولو ښه همکاران دي.
په اوله کټګوري کې 3 ولایت راغلي دي چې په دغه کټګوري کې لوګر، تخار او کونړ ولایت شامل دی. دوی همیشه له رسنیو سره ډېره ښه همکاري لرلې ده. دوی د ولایت ټول خبریالان یو په یو پیژني، ورسره ښه روابط لري. هر وخت چې خبریال غوښتي دي د دوو 3 والي صاحبانو دفتر ته لاړ شي، دوی یې منلي دي، دوی سره مرکه کړي.
ښاغلی سمندر وایي چې دا سروې له کابل پرته د هیواد په درې درش ولایتونو کې د سیمه ییزو 370 ژورنالیستانو څخه د څلورو میاشتو په موده کې شوې ده. له دې ورهاخوا کابل رسنیز مرکز د هیواد دغو ولایتونو نومونه هم واخیستل چې چارواکي د ژورنالیستانو سره د نشت په حساب همکاري لري. ښاغلی سمندر وایي چې د زابل، کاپیسا او ننګرهار والیان په لومړۍ، د بدخشان، خوست او پکتیا په دویمې، او د بادغیس، سمنګانو والیان بیا د دریمې بدې کټګورۍ درجې خپلې کړې دي. د رسنیو سره د همکاري او ناهمکاري په تور د سیمه ییزو چارواکو نومونه داسې وخت اخیستل کیږي چې ژورنالیستان ډیر وخت له خپلو سیمو ورته شکایتونه لري. له دې وړاندې رسنیو مرکز په کچه د وزارتونو او خپلواکو ادارو مطبوعاتي استازي هم په ستاین لیکونو ستایلي دي. افغان حکومت وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی او چارواکي باید د رسنیو له لارې دا رابطه پیاوړي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان میناپال د دې سروې د هرکلي تر څنګ په والیانو غږ وکړ چې له رسنیو سره همکاري ډیره کړي.
د کړلو سره، له اجراءاتو سره، د دوی له رابطې سره، د دوی آینده تړلې ده. که چېرته د دوی رابطه له ولس سره وي، که چېرته د دوی رابطه له مطبوعاتو سره، د دوی آینده د افغانستان په سیستم کې، د دوی شتون د افغانستان په سیستم کې د
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیان رسنیو ته د قدرت په سترګه ګوري او هڅه کیږي چې د ژورنالیستانو سره قانوني پیاوړې اړیکې موجودې وي. د دې ادارې ویاند منیرا یوسفزاده چې په دې سروې څخه انتقاد لري وایي چې د والیانو پر وخت د معلوماتو لپاره دوی ځانګړي ګروپونه جوړ کړي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، و موریدل چې د رسنیو مرکز یو څیړنه کړې ده او په هغه کې هغه والیان چې له رسنیو سره ښه همکار دي او یا هغه چې همکاري یې کمه ده په ګوته کړې دي. تاسو د ازادي راډیو نه زموږ غږ اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت له ټولو رسنیو غوښتي چې له ډرون کمرو د استفاده نه کوي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې دغه کمرې امنیتي مشکلات رامنځته کوي. د افغانستان د امنیتي ادارو دا پریکړه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې ده. د پښتون احمد شیبر د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې له مشر رحیم الله سمندر څخه د مرکې په پایل کې کړي. ښاغلی سمندر په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم دغه پریکړه د افغانستان د مطبوعاتو او بیان ازادي محدودوي، ځکه ډرون کمرو کې معمولا په ټوله نړۍ کې یوازې دوه درې مواردو کې د امنیتي یا هم استخباراتي مسایلو لپاره استفاده کیږي، بلکې په نورو ګڼو مواردو کې تقریبا له 15 شاوخوا کې نورو مواردو کې دغه کمرې په نورو برخو کې کارول کیږي. چې په نړۍ کې ډېر مهم فلمونه، مهم عکسونه په ګڼو مواردو کې د دوه کمرو په مټ جوړیږي. نو زه فکر کوم دغه یو ناسمه پریکړه ده او دا ازادي محدودوي، د دوه کمرو یا دغه ټکنالوژي نه استفاده محدودوي.
سمندر صاحب، تاسو نور نړۍ ته اشاره وکړه، کېدای شي چې د افغانستان امنیتي چارواکي استدلال وکړي چې په افغانستان کې حالت عادي نه دی، نو د دې لپاره دوی د امنیتی تدابیر له خاطر پر دغه ډول کمرو باندې بندیز لګوي.
کوم ځایونه کې چې امنیتی بارکونه یا هم قطعات یا هم لواګانې یا قلی اردوګانې یا هم مهم امنیتی تاسیسات دي، دوی کولای شي په هغو سیمو کې، هغه سیمو ته نږدې د دغه کمرو پرواز یو څه محدود کا او دلایل او ترده مناسب هم دی. مګم دا به سم نه وی چې کابل کې ولوی مظاهره کیږي یا هم په کابل کې وزای کی یو لوی لوب روانه وي، د دوه وادونو سیالي روانه وي. افغانستان تاسو شاهد یاستئ چې افغانستان لوب په برخه کې پرمختګ کړی دی او د فوټبال مهمه سیالي کیږي په کابل کې، دغه راز د کرکټ مهمه سیالي کیږي. دا اوس په روزه کې په کابل کې د کرکټ یو مهمه سیالي روانه ده او ټول دغه سیالي د شپې د خاطر سره کیږي. تعریده د دغه سیالي لپاره درون کمرونه کې د استفاده وسی یا هم ته نور غنې مسابقه یوازې د درون کمرو په مرسته کیدای شي.
کچرته همدغه پریکړه د کورونې چور د وزارت تطبیق شو، ستاسو ټولنه به څه وکړي او عکس العمل به مو څه وي؟
د افغانستان د ژورنالستانو خپلواک ټولنه په دې برخه کې خپل غبرګون ښی. نن به تاسو د افغانستان د ژورنالستانو خپلواک ټولنه عکس العمل په دې برخه کې ویني، د ټولنې اعلامیه نشریږي او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وخی. د افغانستان کې د رسنیو وده، د رسنیو پرمختګ، د افغانستان تلویزیونونو یا الکترونیکی میډیا پرمختګ لپاره دا یو ضرورت دی، یو اړتیا ده چې دغه کمرونه استفاده وکړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره مو د مرکې په ترڅ کې له ده واورېدل چې د په وینا ژورنالیستان غواړي له ډرون کمرو استفاده وکړي او دا ورته اړینه ده. خو د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورنیو چارو وزارت له ټولو رسنیو غوښتي چې له دې کمرو دې کار نه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوه اونۍ کېږي چې د مارژې ولسوالۍ عملیات روان دي، خو تر اوسه یوازې هلته غځېدلې لاره پرانیستې. ویل کېږي وسلوال هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې سخت مقاومت کوي. د دې وسلوالو په برید کې دوه خبریالان هم ووژل شول. دا پېښه تېره یکشنبه هغه مهال وشوه چې دغو خبریالانو د افغان ځانګړو ځواکونو له یو کاروان سره سفر کوي چې پر موټرې د طالبانو لخوا ویشتل شوی توغندی ولګېد. د رپورټونو له مخې د مارژې د ملي او محلي پولیسو په تشکیل کې د سرتیرو نه موجودیت، د وسلوالو لخوا هلته د نشه یي موادو د کاروبار د مرکزونو جوړولو په مرکز کابل کې د یو شمیر مقرریو پر سر ناندري هغه عوامل دي چې پر دغو عملیاتو هم اغیز کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په دې اړه یو تفصیلي رپورت لري چې اوري.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې، تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل شو، خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال راهیسې په ټپه ودرېدی او پر ځای د 12 ټولګیو څخه هغه فارغانو ته اولیت ورکول شو چې تر شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغه کیږي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکانور کیتونځی وای د پولیسو د شاوخوا لزر نه پرست تشکیل څخه تر څلور زر ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د غوی د کمانډانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبن تلویزی کیتونځی چې خبرې ناست معلومات ورکول ول. د هلمند پولیسو ټول تشکیل څخه څلور سلنه اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډیر د لوړ پړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي.
اما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا اعلال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردم بیش از 40%
دی وی زتا است په داډ وایم تر اوسه په ولسوالی او سیمه کې چې موږ خپل تحقیق او بررسی پیل کړی د چلویر سره پولیس تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیس په تشکیل کې شی وجود نه لري. موږ کسان ته چې د پولیس په لیکو کې دند لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی کچیر حاضر نسی له دند لور کیږي او یا ورسره قانوني چلند کیږي. خوشبختانه ولې سم چې موږ تر اوسه 200 کسان بر طرف کړی دي چې ماشونه اخیستل کیږي او حاضرینه ورکوي او اتیات نور پولیس مو چې د ځینو داسې کسانو سره په دندو بختول چې د کورنیو چارو د وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودی او ماشونه اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړی دي. د پولیسو یو سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنګي سیمو پولیس د قمندانانو په خوښه ماشونه اخلي چې اکثره وخت ورته د نیم یا د هغه د لږ معاش معادل پاکستاني روپۍ ورکول کیږي. ویل کیږي تر دې د نادالي او مرجي ولسوالۍ د پولیسو د خیالي تشکیل په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اکانور کیتونځی ویل د مرجي د 450 پولیسو څخه 300 وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر و، خو د نورو ماشونو اته میاشت کېږي چې د قمندانانو شخصي جیبونو ته لوېدلي دي.
مو هم در جسوی زی هستیم که اشخاص افراد که به نام سرجنگ سره قمندان قبلی دی وجود
دی وی موږ بوختو چې د پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 200 تنه پولیس هم له دندو لیر کړی چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنگ د دوستانو او اقاربو سره دندې سره کوي، خو معاش د هلمند د پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسیدلې ده او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپل د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي.
رئیس جمهور برای قضیه کار میکنه.
مل پاسوال اکانور کې تنزول چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپل اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو او حتی یو شمېر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي. هغه ول د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمیر 2000 شول کیږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځنه بولې ته پراخه کیږي یو لامل د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت شول کیږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو تا کتور کړي کوي. دوی د 215 میوند کول اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسه او د اردو د کیک شمیر د معلومات موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونه سرتیره نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خوښنۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خوښنه یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معامله کې چار څوک لاس لري، که هغه سر جنګ وي که یا بل د دولت لوړ پورې چارواکی وي، نو هغه باید په دار وځړول شي، هغه قانوني چلند ورسره وسي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده.
د هلمند د پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده، خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارله. سو د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور یې ډېر ژر جمهور ریاست ته وسپاري. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
کور کله قدر منو اوریدونکو، که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي او یا که غواړی د خپل کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لاره ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړی، نو د کور کلی د خبرونه اوریدل مه هیروي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کور کلی خبرونه په همدې یو ساعت کې، البته د دې یو ساعت په پای کې لا یاد مو باسي. اوس هم یو بل ریپورت راخلو او هغه له کابل څخه اجمل تورمان راستولې. په دې ریپورت کې تاسو اورئ چې د افغانستان حکومت وایي په یونسکو کې به د ایران او ترکیې لخوا د مولانا جلال الدین محمد بلخي د مستوي مانوي د ثبتولو مخه ونیسي. د افغانستان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران او ترکیې دا کار یو علمي تیروتنه ده، ځکه مولانا او د هغه اثار په افغانستان پورې اړوند دي. اجمل تورمان پرې ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیې د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه اثار په افغانستان پورې اړوند دي او حکومت به د ایران او ترکیې د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخي د افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوو. خدای چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنې دا آثار په ځان پورې مختص کړي. دا علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت د برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخي په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی، مشهور په بهاودین، د سلطان العلماء زوی، د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه و. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د رغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتون لامل بلخ پریخود. لمړی حج بیا بغداد، مکی، شام او بلاخره قونیه ته ولاړ او تر مرګه همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخي د مصنوعي مانوي لیکل په 50 کلنۍ کې پیل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاسته راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مصنوعي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پنځشنبې په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یې په اړه به خبري خوتلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر اړوندو مسولینو ته دنده سپارلې چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وخی. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا لازمه ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري، او د مستند او اسناد په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کی ترڅو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لوی مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونیسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په وی ټاکلې جغرافي پورې نه محدودېږي، خو کچېرې د هغه اثر د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي، دا د افغانستان حق دی.
دراتم کار کې کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې هغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط یې مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوځلي ناحقه داوي کړي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دونی مبجو ته احمد تکل په سټوډیو کې دی. یو اربیا ترې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرې ښې پر مخ تللې دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل حکومت له دې ډلې سره د جوړجاړي په برخه کې کومه ستونزه نه لري. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندز تخار په لویه لاره کې د تښتول شویو مسافرو له ډلې ډیری کسان خوشې شوي دي او د یوازې نهو تنو برخلیک نه دی معلوم. طالبانو پرون 30 کسان په دې ځای کې وتښتول. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې بې کفایت والیان له دندو لرې کړي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا کسان د پردیو د ګټو لپاره کار کوي. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې نن لږ تر لږه 40 کسان په دوو جلا حملو کې ووژل شول. افراطي اسلام پالو ډلو په مرکزی سومالیا کې د ایتوپیایي ځواکونو پر یو پوځي مرکز حمله کړې ده. د القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې ویلي چې د افریقایي ټولنې پر پوځي مرکز موټر بم حمله کړې. مرکز ته له ننوتو وروسته یې شپېته ایتوپیایي سرتیري وژلي او خپل 14 وسلوالې هم له لاسه ورکړې دي. اسرائیل وایي د تل ابیب له برید وروسته یې پروژه مبارکه کې د هیواد ته د لسګو نظر فلسطینیانو د ننوتو جوازونه ځنډولي دي. ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصله کاناډایی میرمن په ناڅرګند تور نیولې ده. 15 کلنه هما هودفر د بشر پیژندنې پروفیسره ده. او د جاپان حکومت په توکیو کې د چین سفیر نن احضار کړ او د ختیځ چین په سمندرګي کې لانجمنو ټاپوګانو ته د یوې چینایي کښتۍ د نږدې کېدو په اړه خپل ژوره اندېښنه ورته څرګنده کړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په مخ کې څو اقتصادي خبرونو ته سباون کاکړې دروري.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر په روسیه کې له روسي سوداګرو سره پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو خبرې کوي او د دغه هیواد یو شمېر ښارونو ته هم سفرونه کوي. د خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ویل چې دغه سوداګر به هلته د روسیې د ساختماني پروژو ګډې سرمایه ګذاري کرنی او مادن په برخه کې له روسي سوداګرو سره خبرې وکړي.
یو تیر تاجران اوس هم هلته پاتې شول او هلته به د روسیې د ساختماني پروژو سره او د ګډې سرمایه ګذاري په افغانستان کم ارزښت موجوده ده. د زراعت په برخه کې، د مادن په برخه کې، د ساختمان په برخه کې په دې ارتباط باندې به وزیرانو سره خبرې کوي.
شغل الکوزی وایي افغان او روسي سوداګرو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات دوه برابره زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې په 15,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوي وو چې سږ کال دغه اندازه 10,000 هکتار ته لوړه شوي او حاصلات یې هم 1,00,000 ټنه دي.
د غنمو حاصلات تقریبا دوه برابره زیاتوي دي چې دا حاصلات هم د کښت لاندې مځکه ډېر شوي ده. هم چنین حاصلات په یو هکتار کې لوړ شوي دي، یعنی موږ په تیر کال کې د فراه په ولایت کې 15,300 هکتار مځکه د غنمو تر کښت لاندې درلوده چې په هر هکتار کې زموږ حاصلات تقریبا 2.5 ټنه وو. اما خوشبختانه شش کال موږ زیره کښت تقریبا 4,000 هکتار رسید.
د شغلې متین په خبره ده دغه حاصلات حاصلاتو د لوړی دولت په دغه ولایت کې د اوبو ډیروالی د اصلاح شو تخمونو ویشل او د سولوري واټر پمپونو څخه د بزګرو ګټه اخیستل دي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو دېرش پله یو پاؤنډ 9.5 افغانۍ، یو شپېته پله یو ایرو 8.5 افغانۍ، یو 50 پله زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پله او زر پاکستانی کلدارې 6.5 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو، اوس هم د ساينس او ټکنالوژۍ د برخې له ځانګړو پروګرامونو څخه یو بل پروګرام اورو.
خبری است تیرونه په سویس کې د ریلاری تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. ورسره په یو وخت چین وویل چې د نړۍ تر ټولو اوږد شیشهیي پل جوړ کړی دی. دا پل 393 متره اوږد او لمځکې 300 متره لوړ دی. په یو وخت پر دغه پل 800 تنه تللی شي، خو لا هم خلک اجازه نه لري چې پر دغه پل تګ را تګ وکړي. د جولای په میاشت کې به پرانستل شي، ځکه چې اوس په چین کې د بارانونو موسم دی. د دغه پل جوړونکي وایي چې شاوخوا 100 ځلې په بری آزمویلی دی څو خوندیتوب ثابت شي او څرګنده شي چې 800 تنه پلی په یو وخت پرې تللی شي. دا پل د موټرونو او نقلي وسایلو لپاره نه دی. د نړۍ په ګڼو ښارونو کې شیشهیي پلونه شته، خو دا یو د دې لپاره د توجه وړ دی چې تر نورو اوږد دی. د دغه پل جوړونکي وایي چې د باد، باران، د هوا د تودوخې او ټکان چې ممکن د زلزلې له کبله پیښ شي ازموینې پر دغه پل کړي او له ټولو کامیاب راوتلی دی.
دوستانو، اوس هم مخکې له دې چې د لوبو له میدان نه پروګرام درته وړاندې کو، د لوبو او سپورټ سره یو تړلی رپورټ راخلو. د ایران د فوټبال فدراسیون یو لوبغاړی ځکه له لوبو محروم کړ چې یو ناشنا ژیړ رنګ یې پتلون اغوستی و. دغه موضوع د ایران په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پاملرنه ځان ته جلب کړې چې ځینې موافق او ځینې نور یې مخالف دي. په دې اړه به د سلطان محمد سرور رپورټ واورو. ورپسې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي او تر هغې وروسته د کور کلي خپرونه له یاده مباسي.
د ایران د فوټبال فدراسیون خپل لوبغاړی سوشا مکانی د شپږو میاشتو لپاره له محلي لوبو محروم کړ. ایرانی رسنیو وړ مورز رپورټ ورکړ چې د فدراسیون اخلاقي کمیټې د ګول کیپر سوشا مکانی په حق کې دغه پریکړه ځکه کړې چې د فدراسیون په وینا لورف او رواج بهر یو ژیړ رنګی اروپایي ډول پتلون اغوستی و. سوشا مکانی د 2014 کال د جام په لوبو کې د ایران د ټیم ګول کیپر و او اوس د پرسو پولیس په کلب کې دی. د شرق ورځپاڼې د ښاغلي مکانی واکس خپور کړ چې د تمرین په ځای کې یې ژیړ رنګی سپانګي بابپینس پتلون او شین مټلوڅی ټي شرټ اغوستی دی. ځینې منتقدین وایي د سپانګي بابپینس پتلونونه د کوچنیانو لپاره دي. ځینې نور خلک بیا وایي چې د پتلون ډول او څرنګوالی شخصي مسأله ده او د نړۍ نور مسلکي لوبغاړي هم د تمرین یا مسابقې په ورځ رسمي یا تاوده لباسونه اغوندي. سپانګي بابپینس د کوچنیانو لپاره د یو امریکایي کارټونی سریال اساسي کریکټر دی چې میلیاردو ډالر عواید ورڅخه ترلاسه شوي دي. د ورزش درې په نامه سپورتي رسنۍ د ایران د فوټبال د فدراسیون د اخلاقي کمیټې د یو غړي له قوله وویل چې دغه فدراسیون ښاغلي مکانی څو ځلې د توضیحاتو ورکولو لپاره راوغوښته، خو هغه حاضر نه شو. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی دا هم ویلي دي چې موږ د فوټبال د ملي ټیم د دغه لوبغاړي په حق له ځکه دغه پریکړه وکړه چې لباس یې په ټولنه تاثیر کوي. رپورټونه وایي چې سوشا مکانی د دغه پریکړې د استناف غوښتنه کولی شي او له نړیوالو لوبو منع شوی نه دی. ښاغلي مکانی ته دغه سرخوږی وروسته له دې پیدا شو چې عکسونه یې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شول. ځینې خبری سایټونو یې لباس نامناسب وګڼه او انتقاد یې پر وکړ، او دا یې هم ویل چې ښاغلی مکانی خپلو مینوالو ته یو بد مثال وړاندې کوي. د ایران د فوټبال د فدراسیون د اخلاقي کمیټې منشي حجت الاسلام علی پور د تسنیم توندلاری خبری آژانس ته تیره میاشت ویلي وو چې مشهور خلک باید خپل سلوک ته متوجه اوسي. دغه کسان که نیت وي که نه وي، د ځوانانو لپاره یوه نمونه او موډل جوړیږي. خو ځینو ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې د سوشا مکانی په حق کې د اخلاقي کمیټې په وروستۍ پریکړې ملنډې هم وهلې دي. یو کس په ټویټر کې لیکلی دی چې آیا موږ په وړکتون کې یو؟ د موږ د جامو څرنګوالی دوی پورې څه اړه لري؟
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ په اوسنی پروګرام کې د سکوهنې د نړیوال اتل محمد علي کلی ژوندلیک درته خبرو همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکوره د سکوهنې نړیوال افسانوي اتل محمد علي کلی د جمعې پورز د امریکا پاروژنا کې لانړی سترګې پټې کړې راځي چې د مسلمان نړیوال سکوهن کې اتل او د بشري حقوقو مبارز محمد علي کلی ژوندلیک ته غوښ شو
I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick.
ما یو کمر مړ کړ، یو تیګه مې ماته کړه، یو خښته مې بسترې کړه. زه ډېر بد یم، ځان درمل هم ناروغ کوم. دا د نړۍ د افسانوي سکوهونکي اتل محمد علي کلی خبرې وې. علي د جمعې پورز د جون په درېمه د امریکا د روزنا په سکاتسډیل کې په 4 کلنۍ ل دې نړۍ سترګې پټې کړې. د محمد علي کلی په مړینه نړیوالو سخته خواشینی ښودلې او د هغه مړینه د ټولې نړۍ لپاره ستره ضایع بللې. پخوانی سکوهونکی نړیوال اتل جورج فورمن چې د 1940 کال د اکتوبر په 10مه له محمد علي کلی ماته خوړلې وه او په هغه خپل نړیوال کمربند بایللی و، وویل چې د علي په مړینه داسې فکر کوي چې د وجود یوه ټوټه مړه شوې ده. کله چې په هغه شپه ما له محمد علي سره لوبه درلوده، ما فکر کاوه چې هغه به په یو یا دوه راوندونو کې ناک آوټ کړم، خو له 2 راوندونو وروسته هغه زه مات کړم. نه یوازې ماتې کړم، زما د تلولۍ کمربند یې هم وګاټه. خو زه به هغه د یوې خوږې خاطرې په توګه ځان سره ساتم چې هیڅکله به هغه شپه هیره نه کړم. زه له یو تر ټولو غوره انسان سره چې په ژوند کې ثانی نه ګورم مخ شوی وم. محمد علي او زه یو وجود وو، موږ په یو بل باندې تکیه وو. زما د وجود یوه لویه برخه مړه شوه کله چې علي مړ شو.
Part of me died when he passed away and I call it the greatest peace.
محمد علي کلی چې د 1942 کال د جنوري په 12مه د امریکا په کنتاکی کې نړۍ د سترګې پرانستې وي، په 12 کلنۍ کې سکوهنې ته مخه کړه، یو شپې ته لوبي وکړې، شپږ 500 وګټلې چې پکې 2 ناکاوټونه وي. علي ته په 1999 میلادي کال کې د پیړۍ د غوره ورزشکار لقب ورکړل شو. هغه د یاد اوارډ اخیستلو پر مهال په داسې حال کې چې لاسونه او تنه یې لړزېدل په بنده بنده ژبه وویل چې زه د ډېرو ښو وختونو باکسر یم، زه ترې خوند اخلم او کیدای شي بیا راشم. محمد علي که څه هم په یو شپېتو لوبو کې خپل سیالان سخت وهلي و، خو هېڅکله یې د عامو خلکو په وړاندې تاوتریخوالي ملا نه وه تړلې. علي نه یوازې چې سکوهنه کې نوم وګاټه، په بشري مبارزو کې هم خورا شهرت پیدا کړ. د امریکایي تورپوستو د حقونو د پر ځای کېدو لپاره یې ډېرې مبارزې وکړې. د ویتنام له جګړې سره یې سخت مخالفت وښود او له ډېرو حکومتي عوامرو یې د دې لپاره سرغړونه وکړه چې د ده په نظر ناسم و. محمد علي کلی د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ویتنام ته د جګړې لپاره ولاړ نه، وویل چې په سکوهنه کې سیال د لوبو په وخت وهي، خو په جګړه کې بېګناه خلک باید ووژني، او دا د دغو دوو یعنې لوبې او جګړې تر ټولو غټ توپیر دی. هر کله چې زه رینګ ته ننوځم، زه پوهیږم چې جنګ ته ځم. هغوی هم راته هره ورځ وایي چې ته هم په جنګ کې خطرناک یې. زه غواړم چې ووایم د ویتنام په جګړه او په لوبه کې یو غټ توپیر پروت دی، هغه دا چې په رینګ کې په روښانه توګه یوه لوبه په سکوهنې وګټم، خو په جګړه کې هدف دا دی چې باید عام خلک ووژنې، د عامو خلکو وژلو ته دوام ورکړي. محمد علي چې ویتنام ته د جګړې د ورتګ امر ونه مانه، 15 کاله بندي شو، $10,000 جریمه شو، او د درانده وزن د سکوهنې نړیواله اتلولۍ ترې واخیستل شوه. له زندانه چې راووت هم پوره 10 لوبې وکړې او تر ټولو ډېرې اتلولۍ په همدې دوره کې ترلاسه کړې. له محمد علي نه 9 زامن او لوڼې پاتې، چې تر ټولو وړې لورې لیلا علي د هغه په پله پلکې خود او 24 نړیوالې اتلولۍ په سکوهنه کې وګټلې، او له هیڅ ماتې پرته یې د سکوهنې نړۍ پرېښوده. علي وویل چې پوره نوم یې محمد علي کلی دی، دا نوم ورته یو عالم ښیي. اسلامي دین دی او ځکه یې دا دین غوره کړی چې نور نه غواړي د غلامي ژوند تیر کړي. جو فریزر، سوني لیسټن، جو فرمن او لسګونه داسې نور لوبغاړي هغه څوک دي چې د سکوهنې په ډګر کې په نماتیدونکو اتلانو بدل شیو، خو علي دا ټول مات کړل او درې د تلولې کمربندونه په خپل نامه کړل. علي ته په ژوندونه کې لسګونه لقبونه، میډالونه او اوارجونه ورکړل شول او د هغه په نوم رستندوی بنسټونه جوړ شوي. خو علي اوس نشته او یوازې یادونه له ټولو سره پاتې دي. هغه تل ویل چې د ټولو وختونو تر ټولو غوره به پاتې وي.
Big surprise, big shock. I'll be declared as the greatest of all time.
د محمد علي کلی ژوند لیک مو واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکې ته. له فرید هوتک سره مو له ایچ بی ایل ټیم سره د افغان کرکټ بورډ د انکشافي ټیم د لوبو او همداراز د کرکټ بورډ د نورو پلانونو او برنامو په اړه خبرې کړي. دغه مرکه له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار الیاس صالح کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره یو ستره لوبډله هیواد ته راوغوښتله چې هغه د پاکستان ایچ بی ایل لوبډله بله د پاکستان لمیټډ لوبغاړي هم شامل ول. دغه لوبډله دلته په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیایي لوبډله سره څلور یو ورځنۍ لوبې ترسره کړې او دوه څلور ورځنۍ لوبې ترسره کړې. د خپل شل ورځنۍ سفر په لړ کې د څلور ورځنۍ لوبو سیریز افغانستان پر مختیایي لوبډله وګټه او یو ورځنۍ لوبو سیریز مساوي پای ته ورسېد. دوه لوبې افغانستان پر مختیایي لوبډله وګټلې او دوه د پاکستان د اټلو کلو کتلې خاطر دې شاوی مېلمان او پهلوان موږ ته جام ورکړ او جام واغوي ته ورکړ. هغه به تاسو هم چې په دې ډول سره په لاس کې د لوړ لپاره څنګه مینا سازي واخه چانس لو پړو دغه لوګو دلته سره کړو ټول لوړو په دې اخلا خو خو دا
مننه هو تک سپ د افغانستان ملي ټیم تمرینات تر سره کوي. د دوی تمرینات تر کوم ځای رسیدلی او په د هالند او آیلند ویزا کې کوم ستونزې خو نه وو؟
یو تعداد لوبغاړو ته ویزې ورکړل شوې دي او لوبغاړي خپل تمرینات تر سره کوي. په کابل کرکټ لوبغاړي چې دوی تمرینات روان دي او ان شاء الله چې دا تمرینات به دوام کوي او ان شاء الله لوبغاړي په ختم توالي سره د سفر
روژه میاش روانه ده. د ملي ټیم تمرینات هم روان دي. د روژه میاشتو کې د کرکټ بورډ پلانونه سړي او د ملي ټیم د تمرینات به څنګه سي؟
تیر کال او همداسان په نورو کلونو کې هم د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته تمرینات کمپونه په لاره شوړي. د روژه مبارک میاشت کې لوبغاړي به هم خپل تمرینات مخته بیايي او د افغانستان کرکټ بورډ د چار پاک سمې د افغانستان کرکټ بورډ د کال په څلور فصلونو کې په هر سیزن کې په هر وخت کې په هر نیټا کې خپل کارونه په خپل وخت زما سره مختلفي. حتی په رخصتۍ کې هم خپل کارونه نه ځنډي. خاطر دې چې موږ کارونه د تشکیل سره مخ روان اوسې نو ان شاء الله چې بیا هم د تویل شم زموږ کارونه به وروسته نه پاتې کیږي او ټول کارونه به د روزې مبارک میاشت کې په خپل وخت سره ترسره کیږي.
ترنوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تربلې او موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي. د تاسو په نظر اولی زینې زده کوونکی غیر ازري کوي؟ په دې برخه کې کورنۍ او خونکو ته څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو خوانځي غزای دی چې د انسان راتلونکي ټاکي. کلیک لوست په سم ډول وکړو، خوانځي کې په وخت حاضر ووسو، غیر ازري و نکړو، نو روښانه خبره ده چې خراتلونکي به ولرو. خو ځینې کسان سره لدی چې په دې پوهیږي بیا هم پرته له ضرورت څخه غیر ازري کوي. له کور څخه د خوانځي په نوم دي او خوانځي کې بیا کورنۍ مشکلات د غیر ازري بهانه کوي. بیا که استاد ورته په قاریږي ځان هم معصوم او مظلوم ورتخکاری. په دې اکله د سروبي د وسیدونکو منان خبري اورو، ورپسې د شکردري وسیدونکو امام الدین هم په دې باره کې غږیږي.
نخوانی استاد چې وکنو د بداد الکان په وګونو باندې خلم لګاوله او بیا به استهدي دوله غد چپلقه به خلک ورکړه سم په سم ګرځاو. ما دونه پر یو پزل په نام یو کمال دین په نامو د الکان موږ سره تقریبا په نهم سم کې دوه مکتب خوش کلاړو. دا ور سروبي له سوال نه درته وایم چې یو نفر په کانکور کې نه ده کامیاب شوی.
تا داس ما اوریدلی دی چې وړکی ماشومان وزل سنف په یو په باندې ودرې گئی. ما خورزاده تم درس ورکاو نغاری ما خور یو ورځ راتوي و وهې بینه چای بی کې و الایبی انجینرز کوي جوړ خرکار خره دی سانی دې خپل شاهد ما
خو کسان چې خوانځي نه دی د دې کار پنجم پویږي د شپې تکلان ګل رحمان چې او پلار دی او د سړک لغاړی ترکاری خرڅوي د خپل زوی پاکل وای
خو جزای ورکول دی یره به مکتب ته نه تکنه دلته به من بکور کې واه هل تب جتوار کا تلاش مکتب ہوا ہے دست ہوا ہے زائندہ دی خیشی ہے آگا با چل تلارا تب مانی منو با دے رئی سار کڑے ہو مانی منو با واہا والا یا رجی دا غالا پتار گو تشے ہو زی چی کم اخی والکا تخوز دا نو مولی گستا نو چیه دا نو اکمت اللہ دا اکمت اللہ نشی لکن من خوبا پتا ما ہو کور خوبا پتا ما ہو جدا مکتب دے مکتب تا تلا دے
خوانزی تا دا نتل لو پسار با پا بخواب اختونو که ازدکون کو تا دا سی جازا ورکول که دل چه بیا بای غیر از ری تا از رن خکاو دا زابل اوسین که نیمت الله اندل چه وز سپینگیره دی دا خوانزی دا دوری کسارتا کبی
ما شپاک کال مکتب ویلی دا پتا شپاک کالی که یو روز ما دی ترو آدو اغتا ما غیر از ری کرد اغا میوی جازا خشتی دی دون سخت کیری و دی از ری لخوا او جازاگار ما دیوی دی مکتب چپراسیان و ملازمین ما پا کلو پسی گر جرو مکش بسوک با مکتب تا نو تلیل لرگی با سراو لکلی بی بیتر مکتب پوری وحل و تکول بیا با دی لائن پر سر با ندری دلو سر معلم دی مکتب یا امیر دی مکتب بس آغا چوک دی غیر اجرانو آغا بیلی سنفون را ویستلو بیا بی پخی پا چادر یا پا تناو رو ترلی زمک پا منطقه که دی غزه پا ناما دیر کلک لرگی دی خلق آنارو لکنه نمتی دا دی غزه لرگی بی ارتراو لو پا پو بی وای ترغو بی وای چی دا ټول خلق به ناری او بغاری واورې دل روسي به خوشې کې تعهد به جنو وخت شي پاینده کې به بیا غیر حاضر نه کوم دوه مجزا په پنځم سن کې مګ دې اجتماعات او استاد سخین می دی د غزنی بیا به ودرول جزا دې ته دا اوس مګ د مکتب چوپو شو په غو کې لکه د اعدام له خاطر د شر سیر زړول او رسی به را کته کړ په خو باندې به وتړی په غو رسی باندې بیا به په خو باندې په لرګي باندې وه مګ یو بلم سن پیو شفق په نامو می دی چې نانوای کې شاګرد بل اخر دی وهل ولا شي منتخب پر کو وتی دل نو ورې جزای په غوښتو کې دا شی وی شي تقریبا کې یو ډیر غټ جنایي مجرم چې اعترافات نه خې د ابتدایي دولت مطالم دغه شي جزا ورکول کې دل دا شی وهل ټکول یا تر دغه وام وهل ما په ځړ کې چې مرکز ولانه سم دا شی وهل به خرم نو دغه لوام مال په وي کوم بل کار کو هغه په خو یا ډیر ضروری کار حتم هم سار وختي تر درس لمخه یو سات مخ کې ځان رسوي به ورې سپورت ورزش را باندې کوي پاته به یې باندې بدخ کېدل
د علوم اکاډمۍ علمی غړی نور الله کوثر بیا غڅوک دی چې د خوانځي په دوره کې غیر حاضری کړي هغه وایي کبه میا ورځ غیر حاضری وکړه نو دی وهلو ډبولو او سزاګانو لویری به په سبا خوانځي ته نشورتلای نو دی وی ورځ غیر حاضری به په څو ورځو بدل شوه
کورنی خبرانه یو ورځ دوه ورځې به مکتب ته نتللو یا به بهانه وکړه په کور کې سنن معلم نستا نور بهانه به ډیره جوړې ولې نو هغه وخت به خواند اخیسته لته نه ولې روستو ځکله د رشت سنت ورسیدلو موږ دې ناوړ پدیدې هغه ناوړې اغیزې ولیدل چې ټولنه کې ترننه پورې دی ډیر زیات دی بې سوادي یا د کم سوادي د کچې اوچتېدل یو ستر لامل او لوی لامل مکتب نه د تیښتې او درسونو ته پاملرنه او حاضری ته پابندي او پاملرنه نه ده موږ په کلیوالي مکتبو کې د مکتب ګوریزي یو خدا او چې دغه مکتب ملازم یا چپراسي به په وخت کې ورته ویل دا به له لخت سره کور ته رالیږه او ډیر وخت مخ خپل پیاد کیږي په دریم سم کې مو باخت تښتېدلې یو ما او داسې ما فکر کوم چې ما یې دام بیای حال دا چپلاسی خالی یو لخت سره کور تر شاره غلی وو او چپلاسی غی مخ خپلوان لغنه پټیدل ایم نس کور کې بیا ز باخت او تختیدل ما او دا رقم ز مکتب نه نیمای ورس کې راو تختیدم دیوال د مکتب نه کور تر شاه خپل مدیر د مکتب راغی او دروازه چې ټکوله نو خدای خبر دا دی مال زلنه چې ځان چیرته پټ کړای وو او څور سخته کې وغه وخت کې څلورم سنف کې مغلبن هغه د تهدید هغه به داسې وو سبب به موږ له ډاره مکتب ته نسوتللای هغه غیر رواني او غیر مناسبه طریقه چې هغه د روانشناسي له لحاظه غلطه تګلاره بوله دا به د دې لامل سو چې بل ورځ به بیا موږ مکتب ګوریزي کوله یا به لټار مکتب نه نسوتللای دیوی ورځ جزا رانه کې او کله کله به قلم په ګوته کې کې خوده او بیا به خطکش باندې وهلو ان ډیر زیات د سي هغه میما پیل کېږي ما سنفیانو له داسې وهلي خولل چې سګمینه وینې راتللې
دی علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې کچېرې د ښوونځیو ادارې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې د شاګردانو کورنۍ وخت په وخت راوغوړي نو دا ستونزه تر ډېره حده راکمېدلی شي
داسې کېږي چې ماشوم له کوره لاړ شي چې مکتب ته ځم مکتب ته نه وي تللی معلم فکر کوي چې څه مشکل به ولري مریض به وي چېرته به کار ولري او کور فکر کوي چې مکتب ته تللی تر منځه موضوع رکھے دے دے مشکل دے حل دے پارا مکتبو نا کدا سے کتاب شا و لری چیزی نے مکتبو کی اس دار آئی چھوی دی چھے لغو سخا زا یاد والا شما چھے حدیقت القرآن یا مکتب دا اگوی کلنه کتاب چا لری هر اورس پا کلی کی چھے دا ماشوم چھ شایو ویلے کم مزمونی ویلے چون کار خانگی ور کر شوا ال ته استاد امضا کوي خانه د والدینو د امضا لري چې والدین باید امضا کړي او دوی څورته لیکي کوم پیشنهاد لري کوم شکایت لري یا استادان کوم پیشنهاد یا شکایت لري په دې توګه هر ورځ د والدینو او د معلمینو یا مکتب ترمنځ مستقیمه رابطه وي چې نشي کولای طفل له هغې څخه سرپیچي وکوي او د مکتب په ځای پارک ته یا بل ځای ته لاړ شي مکتب خو لا پرېږده چې داسې لا پیښ شوي دي چې ځینې وخت د محصل د پوهنتون لا یو کال مکمل خپل کورنۍ ته فریب ورکړی وي چې زه ځم پوهنتون ته خو درس نه ځي د پوهنتون په ساحه کې چکر وهي او بیرته راځي
عبدالکریم چې لس کاله استادي کړې وایي هېڅکله یې هم زده کوونکي د غیر حاضرۍ په سر نه دي وهلي بلکې د نصیحت په مرسته یې پوهولي چې دا کار یې په خپل زیان دی
د نشات نه کار سره شلی نه کار ته یو شاګرد بل شاګرد په مخکې تاسو کول دا هم کار نه ده ځکه چې هغه مایوسه کیږي خپه کیږي خو ما به ځواب غوښنه وکړم به ځان تر وغوښته په تنها صورت به مې وته نشات کوو چې لږ مرته وکړي چې دا کار دې تا کول نه هغه به ما خبره مناله کله به سره لالم ډیر خوشحالي به نه نو شک شک وکړو چې دا اوس فاز راغله وایل بنه یو خو اخلاق کول مې کار اخیست
د خون یو روزنی د وزارت د نشراتو د ریاست رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې که کورنۍ د خپل اولادونو څارنه ونه کړي چې ښوونځي ته په وخت ځي کنه دوی په یوازې ځان د ستونزه نشي حلوي
زه خپل یو خاطره درته وایم یو ورځ ما د خپل وراره د درسونو د تعقیب لپاره یو ښوونځي ته لاړم دې کابل ښوونځي ته ما ته خون کې بيخي حیران وو ویل چې اولین انسان ته په دې غټه لیسه کې چې څو زره شاګردان لرتي چې راغلي د خپل کورنۍ د وغړي پښتنه کې چې له خون کې سره چلند سره ډول ده زکونکو سره خو به جنگ نه کوي کتابونه خو به نه ری خپل کارخانهګي کوي کې نه کوي مکتب ته وخت راځي نه وخت راځي نور په دې سو زره شاګردانو کې موږ تر اوسه یو مشر رور نه دلیدلې یو ترم نه دلیدلې یو پلارم نه دلیدلې یو مور نه دلیدلې چې دا کارو کې همیشه لمانه پرسنوي کې چې پښتنه کېږي چې خون کې صحیح درس نه ور کوي خون کې صحیح حاضری نه ور کوي زورته ما چې موږ خو لرو شاو خو دواله کول لزر خون کې د دواله کول لزر خون کو هر یو په سر چې موږ ناظر مقرر کو یو نفر بیا دواله کول لزر ناظرین راغلل اما موږ په افغانستان کې لرو سو باندې 1.5 میلیونه نفوس راځي دغه 1.5 میلیونه نفوس نظارت کو پر خونځي باندې سړه ول نظارت کو داسې نظارت کو چې زوی ملاړ خونځي ته ورپسې ورسو په لاسو بجو کومو کو ته زوی په سهان دی اولی کې لوبه کوي ادارې د مکتب ته لاړ سو چې و مسلمان استاد او استاد خو زما په زوی ما شخلینن سو استاد چیرته ده کچيري استاد نسته پرون چیرته ونن وسې د ضرر کار لري او احيان پرونم نو وننم نو تاسو کوم بدیل لار دی دی لپاره لری چې استاد نه ځکون کې د باید بل استاد ولېګل سي ګورې دا او نظارت ده او دغه ولسی نظارت زموږ تر رسمي نظارت ډیر مهم ده متاسفانه دا کار موږ تاسو نه لرو موږ تاسو څه کار لرو یوازې دغه مر کار لرو چې په مغه خونځي کې خپل مدرس ویلې په مغه خونځي کې چلور او زوی مدرس وایي یوازې دغه مر کولای سو چې رادیو ته ټلیفون وکړتو چې دا خونځي بي کفایت ده د خونځي کې درس نهسته د خونځي کې الکان بلاری دي په د خونځي کې فحشا کوي فلان فلان هلته چې خپل زوی لور په مغه خونځي کې بنا راځي ګډونو کو مشارکت کو ولسی مشارکت و غړنیز مشارکت ګوري هیڅ ټولنیز پدیده هیڅ ټولنیز حرکت او هیڅ ټولنیز خدمات پرته د ټولنې له سهمګرینې او پرته د ټولنې له ونډه اخیستنې نه امکان نه لري چې کامیاب دي سي
د چې دوی د دې لپاره چې د زده کوونکو کورنۍ د شاګرد په غیر حاضری خبر کړي څه کړي حق مال وای
زموږ یو حد صدقه و چې د والدینو شوراګانې جوړ کو اوس که تاسو هر خونځي ته لاړ سئ هلته د والدینو شوراګانې سته د خونځي مدیریت موجود ده هلته سرمعلمیت موجود ده هلته خپل خونکي حتی د زده کوونکو استازي موجود دي او د والدینو استازي موجود دي چې څنګه موږ وکړلای سو د کورنۍ او د خونځي ترمنځ واټن لمنځه یوسو یا لک تر لګ راکم کو کله چې دا واټن تل منځه وړي او یا کمی کورنۍ خونځي به خپل ځان جدا یو شای نه بولي به خونځي ته د خپل کور پسترګوري خونکي کورنۍ ته د خپل فامیل د ازو په سرګو ګوري او په پایله کې لز د کون کې سره د چرند رامنځته کیږي کچېره په خوندزي کې مشکل وي والدین راځي نظارت د خوندزي کوي کچېره په کورنۍ کې مشکل موجود وي خون کې مرسته کوي لز د کون کول والدین سره چې د ز کون کو پر رشت باندې د ز کون کو پر وده باندې لبد عواملونه مخنیوي کوي که ما متاسفانه له دوه ټولو سره سره بیا هم میندې او پلرونه ځان ډیر مسول نه احساسوي په دې شوراګانو کې جدي ګډون نه کوي د شوراګانو کارونه په جدي ډول سره نه تعقیبیږي او بیا هم د زده کوونکو په برخورد او چلند کې دغومره توپیر چې موږ یې توقع لرو هغه نه لیدل کیږي او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره اول موږ په دوم قدم کې کورنۍ مکلف دي چې یو بل سره همغږي ولرو نږدېوالی ولرو او وطن له منځه یوسو
درن اوردونکو که غواړی چې ماشومان مو په خپل وخت خوانځي ته لاړ شي او غیر ضروري ونه کړي نو دی هغه د خوانځي له ادارې سره پاړیک کې ووسی او کچره د هغه په مقابل کې بے پروا ووسی نو پایلې به خینی وي بیا به پښیمانی هیڅ کټمون لري
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه